په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه ډېره برخه دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمنړی او درسي ساعت خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبان حکومت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست ورستۍ ادعا ورت کړی چې ګنې په افغانستان کې درې امریکایي یادبا بندیان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد آریانا نیوز ټلویزیون ته ویلي په افغانستان کې یوازې دوه امریکایان بندیان دي چې دوی چمتو دي په امریکا کې د بندي افغانانو د تبادلې په صورت کې هغوی خوشې کړي. تر دې مخکې ټام ویست د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې امریکا هڅه کوي د طالبانو له بند څخه درې تنه امریکایان خوشې کړي. ټام ویست یادونه کړې چې جورج ګلازمن، محمود شاه حبیبي او رایان کوربت هغه درې امریکایي یادبا دي چې طالبانو سره بندیان دي، خو مجاهد وایي دوی د محمود شاه حبیبي په نوم کوم زنداني نه لري. په عین حال کې د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اف بی آی د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي د ورکېدو په اړه معلومات غواړي. ښاغلی حبیبي چې امریکایي تبعید ویل کېږي د 2022 کال له اګست میاشتې راهیسې له کابل څخه تارای تم کړی شوی دی. اف بی آی پی یو بیان کې ویلي چې ښاغلی حبیبي د طالبانو لخوا توقیف شوی او له ورکېدو رئیس یې غږ نه دی اورېدل شوی. دا اداره وایي ښاغلی حبیبي د بیرته راستنېدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. محمود شاه حبیبي چې افغاني الاصل امریکایي دی، د جمهوریت په مهال د ملکي هوایي چلند د ادارې د سرپرست په توګه هم دنده ترسره کړې وه. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي د طالبانو د 2022 کال د اګست په 15مه پر افغانستان له بیا واکمنې دوه رئیس په نړۍ کې د ښځو له حقونو څخه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. د سازمان پرون یک شنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړۍ یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوي. طالبانو د ښځو د تګ راتګ د ازادۍ حق هم تر پښو لاندې کړی، هغوی له ډېرو کارونو څخه راګرځولي. د هغو ښځو خوندیتوب له منځه وړی چې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. روغتیایي خدمتونو ته یې د هغوی د لاسرسي په وړاندې خنډونه رامنځته کړي او له سپورټونو او آن پارکونو ته یې د هغوی د تلو مخه نیولې ده. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ دغه وضعیت د تبعیض، جلا کولو، انساني کرامت د سپکاوي او د ښځو او نجونو د ګوښه کولو یو بنسټیز سیستم بللی دی. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي فرشته عباسي ویلي د طالبانو د واکمنۍ په دې موده کې افغان ښځې او نجونې په تر ټولو وحشتناکه وضعیت کې ژوند کوي او زیاتوي. د نړۍ ټول هیوادونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو له مشرتابه او په افغانستان کې د جدي جرمونو له ټولو مسؤولو کسانو سره حساب کتاب کوي. درې ورځې وروسته د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دو درې کاله پوره کېږي، خو واکمنۍ تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. له بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو له حقونو څخه پراخې سرغړونې د دې کار یو اساسي خنډ بلل کېږي. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو د واکمنۍ د درې کلنې دو په درشل کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې ده. د دې کمپاین غړو پرون یک شنبه په یوه اعلامیه کې چې ازادي راډیو هم ترلاسه کړې پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو د تعلیم د حق په وړاندې د دوی په وینا له بې تفاوتۍ او د ښځو د مشروع حقونو په وړاندې له دښمنۍ تیر شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د 2023 میلادي کال ولسمشر ټاکنو ته کاندیداتوري تر تیرېدو وروسته په خپل لومړی ټلویزیونی مرکه کې خبرداري ورکړ چې د جمهوری پاولو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ د په خبره د امریکا امنیت ته یو اصلي ګواښ دی. بایدن پرون له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې وویل دوی د نړۍ په تاریخ کې داسې یو موقعیت کړي چې دیموکراسي کلیده، خو ترامپ د دې دیموکراسي لپاره د په خبره یو لوی ګواښ دی. یو اتیا کلن بایدن د ډونالد ترامپ په وړاندې په مناظره کې د کمزوري ګډون په خاطر تر انتقادونو لاندې و چې بالاخره یې له کاندیداتورۍ لاس واخیست. هغه خپله مرستیاله کاملا هارس وړاندیز کړه چې د ډیموکرات ګوند کاندیده شي. په سوریه کې د بی پیلوټه الوتکې د برید په ترڅ کې د ایران په لاو ملیشو 15 غړي وژل شوي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقونو د څار ډله وایي په سوریه کې دا برید په دیر الزور ولایت کې پر د دغو وسلوالو پر یو موټر شوی دی. رویتر خبری آژانس هم د دو امنیتي سرچینو په حواله په دې برید کې د 15 کسانو وژل کېدل تایید کړي دي. د پیښې ځای د دیر الزور ولایت په ختیځ کې دی چې د ایران نیابتي ځواکونه پکې پراخ حضور لري. د اوکرين په جنوب کې د روسي تر کنټرول لاندې د زاپوريژيا د اټومي تاسو د خولو په یو برج کې پرون اور ولګي چې مسولین هغه خطرناک نه بولي. روسي چارواکو ویلي د اوکرين یو توغندۍ پر دې تاسو لګیدلې خو کیف دغه اداوې رد کړې دي. د دې تاسو مسولین ویلي چې اور لا هم بل دی خو هغه په خوندې توګه د دې تاسو فعالیت له خطر سره نه دی مخ کړی. اوکرين چارواکو ویلي داسې غیر رسمي معلومات ترلاسه کړي چې روسي ځواکونه د دې تاسو د خولو په برجونو کې د موټرو ګڼو ټایرونو ته اور اچولی دی. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلی چې د وړانګو شاخصونه د دې اټومي بټۍ لپاره نورمال ښکاري. په دغو تاسو روسي ځواکونو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکرين د یرغل په لومړیو کې ولکه ټینګه کړې ده. ازادي رادیو او ریل کڅنګ چې خبرونه په فایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه دي. ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. خزل لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت مخاله دي چې دې پروګرامونو ته وار ورسیږي. لنډه خبری برخه هم لرو. د کابل په دشت بچی سیمه کې پرونی 14 کې یو تن وژل شو او یو لس نور ټپیان شوی. دغه 14 هم په یو مسافرلونکي موټر شوی و. تر اوسه چا یو کومېډل دي برید مسئولیت نه دی اخیستی. خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا د هشت خراسان څنګې په دې سیمه کې د دا ډول ډیرو بریدونو مسئولیت اخیستی و. نور تفصیل دی صفی الله ستانکزي په راپورټ کې.
د کابل په لویدیځه سیمه دشت برچی کې یک شنبه مازیګر مهال 14 د سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړی دي. د کابل د دشت برچی یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه ژور اندېښنه وښوده او د کابل په لویدیځ کې د ناامنۍ پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
فعلا تنها جایی که هر روز ما شاهد حملات انتحاری و انفجاری هستیم دشت برچی است.
اوس یوازنی زای چی موک ده 14 شاهدان یو دشت برچی ده. طالبان وایی چی دوی امنیت نیولی. خود دست نده که امنیت تامین شی نو ولی انتحاری حمله وشی ولی 14 وشی.
چرا حملات شد؟ چرا انتحاری شد؟ چرا انفجاری شد؟
ده کابل ده امنی قماندانه ویاند خالد زدران وایی پی و مسافرون که موتر که زای پرزشوی ماین 14 یو کس وجله او یو لس نوری تپیان. د کابل ایمرجنسی روغتون هم په خپل ایکس پاڼه کې ویلي روغتون ته د دریو ښځو په ګډون 8 ټپیان ورولل شوي. د روغتون د معلوماتو په اساس له دې جملې 8 تنه جراحي عملیاتو ته اړتیا لري او د 1 تن روغتیایي حالت نازک دی. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی هزاره میشته سیمه په تیرو وختونو کې هم د خونړیو بریدونو شاهده وه چې د ډیرو پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمو کې موجودیت اعلان کړ او بیا وروسته نورو سیمو له هغې ډلې ننګرهار او کونړ ته هم پراخه شوه. دغې ډلې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت پر مهال هم په بېلابېلو ځایو په تیره بیا شیام میشتو سیمو کې مرګونې بریدونه کول. طالبانو تل ادعا کړې چې ټول افغانستان کې امنیت ټینګ کړی او د داعش په ګډون وسلوالې ډلې ځپلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خاني د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ترګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور رد کړ او ادعا یې وکړه چې ګواکې د دوی حکومت د ترګرو ټول پټنځایونه له منځه وړي او ترګر وژل شوي یا نیول شوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکس پاڼه کې په افغانستان کې د داعش او نورو بهرنیو ترګرو ډلو د موجودیت راپورونه بیا اساسه وبلل او ویې ویل د دوی حکومت به هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې له افغانستانه د نورو هیوادو پر ضد کار واخلي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانک زایوی په کابل کې خونړی بریدونه دا پیغام ورکوي چې ترهګری ډلې په ځانګړې توګه داعش له فعالیت څخه لاس نه دی اخیستی او نه دی ځپل شوی.
دا پیغام رسوي چې د طالبانو ضد تروریستي ګروپونه د داعش په شمول فعال دي او دا پیغام طالبان ته ورکوي چې موږ لا حضور لرو. سره د طالبان په دې ورستۍ کې وایي چې ټولې ډلې د داعش په شمول دوی له منځه وړل او د دوی د درېمې کلیزې په مناسبت دا پیغام رسوي چې دوی لا تر اوسه پورې هم له دښمنیو او چلنجونو سره مخامخ
دي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورونوکوف د اسد په 13مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبرداری ورکړ چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په تیرو شپږو میاشتو کې خپلې مالي او لوجستیکي سرچینې زیاتې کړې او هڅه کوي خپل شمیر زیات کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نیما نړۍ اکثر به میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ځای کې نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
وګور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو قصې کې ندی کاوه له خو ټکو خو خزه مړ دي مې جنگ کوي او که چېرې د خزه د باندې وته ټو خلکو وو د خوره باندې وته دغه خلکو ورېده چې بعده خزه وا هغه ورځ باندې شي وهل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي
د میرمنې خبرې مو ووریده چې د کلیوالو خزو پستونځ غګیدله کته هم د افغانستان د کلیو او باندو خزي د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري خو بیا هم اکثره دغه میرمنې له تاوتریخوالي او د ژوند په بیلابیلو برخو کې د نارینه و لخوا له ګڼو ظلمونو سره مخ دي نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ قدرمن اوریدونکو د افغانستان کلیوالي خځې د کورنۍ او ټولنې د اقتصاد په پیاوړتیا او ټولنیز پرمختګ کې مهم رول لري د دغه هیواد په کلیو کې ډیری میرمنې د کور چارې سمبالوي ماشومان روزي د دې ترڅنګ له کوره بهر درانه کارونه هم کوي په کروندو کې د نارینه او پشان په شاقه کارونو اخته وي حیوانات ساتي شیدې او مستې خپل خوراک او خرڅلاو ته برابروي خو بیا هم خپل اساسي اقونو څخه بې برخې وي لدې سره سره د یو شمیر نارینه و لخوا له تاوتریخوالي سره هم مخ وي د کاپیسا اوسیدونکې نرګس وایي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي
خو را له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو موږ چې کله غوښتنه کوو د ورونو نه چې موږ ته یو اندازه پیسې راکوي چې زموږ ضرورت دی او په کار مو دي نو هغه خپل مشکل خو مونږ ورته ویلی نه شو ځکه مونږ ښځینه مونږ هر ډول مشکلاتو سره مخ کېدلی شو نو هغوی بیا مونږ ته وایي چې جامې دې شته دي او خوراکي توکي درته رسیږي تاسې په پیسو څه کوئ ځینې ستونزې شته دي چې ښځینه یې خپلو ورونو ته خپل پلار ته دوی نشي ویلی نشي کولی چې دوی ته هغه موضوع واضح کړي چې زمونږ د دغه څه لپاره زمونږ پیسو ته ضرورت دی
د کلیو میرمنې خپل ډیر وخت په لاسي کارونه هم تیروي افغاني کالي جوړوي خامک کوي د نارینه و لپاره یخنونه ګنډي کله چې دوی په لاس جوړ شوي شیان بازار ته وړاندې کیږي بیا یې پیسې هم نارینه ورنه اخلي دا خبره سیدې غزنیوالې چې د لاسي ګنډل شوي توکو شرکت لري راته وکړه
موږ او تاسې ګورئ چې په کلي کې ښځې څومره شاقه کارونه ترسره کوي له غرونه لرګي راوړي په کور کې په ترانه ډوډۍ پخوي همداسې واښه او ترانه هم د ټول کارونه سخت دوی کوي لاسي کار دوی کوي حتی موږ دلته شرکت لرو خو د خپل هغه کومه لاسي صنایع چې د هغه له کلي او ښځې موږ ته تیاروي خو له بعد مرغه هغوی نه شي کولی چې موږ په د کارګاه کې دننه کار وکړي په خاطر چې هغوی ته له کوره وتل یعنې هغوی ته شرم ښکاري عیب ښکاري او ځکه چې دا دوی ته داسې فکر ورکول شوی دی چې یعنې ښځه له کوره تر ګوره په کلي کې چې دی یو اختر او بل اختر کالي کوي ځکه هغه هم کوم نارینه یې که ورته وکړي یا ځکه چې دوی خپله پیسې په لاس کې نه لري او کومه ښځه یا نجلۍ چې هغه په کور کې د لاس کار کوي هغه هم په ډېر سختۍ سره ترسره کوي نو هغه په ډېر ارزانه بیه خرڅوي هغه خپله هم نشي کولی چې هغه خرڅ کړي نو هغه به خپل ورور یا پلار ته یا خپل خاوند ته وایي چې یعنې دا راته خرڅ کړه په تېره هم د جنوبي ولایتونو چې دي خوست پکتیا غزني ګردیز دغو ولایتو کې د ښځو ژوند له ډېر بدمرغیو سره مخ دی
د کابل اوسیدونکي خاټول چې و ډاکټره ده وایي کلیوالي ښځې دومره د کور د سړیو څخه ویریږي چې حتی ډاکټرانو ته خپله سی ستونزه هم نشي ویلی
که په روغتیایي لحاظ ورته وګورې نو دوی تر اخر حده پورې چې څو له پښو ونه لویږي دا څوک ډاکټر ته نه بیایي که ډاکټر ته هم بوزنی بیا دا د ډاکټر ته د خپل مرض د بیانولو حق هم لاته نه لري هغه سړی چې ورسره ځي هغه به ورته یایي چې دا د ما ښځه ده یا د ما خور ده یا د ما مور ده د دې تبه ده یا سر خوږیږي چې هغه به ورته وایي دا خپل مشکل هم دا به صرف یو نمونې په شکل باندې هلته ورته ناست وي او سړی به خبرې ورته کړي دا حق نه لري چې خپل ډاکټر ته خپلې خبرې وکړي چې زه دا مشکل لرم
د طالبانو په دویم ځلي راتګ سره چې درې کاله یې پوره کیږي د کلیوالو میرمنو په ژوند کې هم ډېر منفي بدلون راغلی دی په اکثره کلیو کې ښځې د کور مخکې پټیو ته هم نشي وتلی شامله مقصودی په دې اکله راته وایي
فلان ډیر سخت ده ځکه چې هغه کور کې دي باندې نشي وتلی دغه ته وګو په سر وتلی مرزاین نه به وګراوللی مثال خاص ټولول تتللی مثال ژوند کول کلیوال ژوند خو طبعاً چې ټول لیدلی ده آزاد ژوند د پخوانه اوس چې قید شوي دي ډېر سخته تېرېږي لکه یو آزاده مرغه چې ته قیده کې نو د هغې به څه ژوند دي افغانستان کې اوس فعلاً کار روزګار سم نه دی او د نړۍ نه چې کار روزګار سم نه وي نو ټول فشار پور ښځینه باندې را وړي اسم خرابي مثال وهل ټکل دا شان ټوپ ښځې بېچاره باندې راځي
اقدر تو وایي چې سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي اتمان دي تاسو دوستان اوس هم په کلیو بانډو کې ستاسو تاسو سره خبرې کوي سي برخه کې دوی کومو مشکلاتو سره مخ دي
سي برخه کې یعنی زما په نظر باندې نیم فیصد دوی په مشکل کې دي وته لم دوی ته اوس ګران دي طالبان دا نه غواړي چې ښځې مثال باندې ووځي نو دې په خاطر دوی ښځینه ته اجازه نه ورکوي چې باندې لاړشي ما خپل په خپلو سترګو باندې لیدلی وو چې یو مېرمن د زنانه مشکل د مرضي وه د دوی د کالي تمول دل د دې حالت تمول د پښتنه مت نه وکړي ولی وای بس دا پنځه ورځې کې چې ځان دغه سیمه مزایم او څوک مې د پښتنه نشته نو ډېره سخته راته تمامه شو شخصا چې ما خپل اول د خپله مې سره یم نه خامل مې راته وایي چې خېږي دا ټول ښځې دغه سي دي نو ټول ښځې خو هم د څه نه دي ضرورت خو لري چې فکر وکړي چې دوی به څه ژوند دي
کله چې دوی د یو عدلي قضایي سیستم سره مخ کېږي هلته یې څوک غږ نه اوري هلته بل کوم مشکلات سره دوی مخ کېږي
خو هلته هم چې څه هم د خپل نه دي دوی ته وظیفه کوي کوم کسان چې پو دي دغه ښځې لورګانې بچي ټول په خارج کې دي اته د ښځې ماشوم پیدا کېږي بس مغه کور کې پیدا کېږي نه ډاکټر لري نه هغه لري نرس لري مثلا ټول ښځې هم دغه سي دي غږ بدن او بس مثلا مې خوراک نه پوښاک نه ماشوم کېږي سبا تنور نه تناسته بل سبا مثلا او بوتل جامې جوړ تناسته کومه څه نشته دغه نشته د باندې باندې څه د ځکو نه باندې نشي وته نه باندې باندې څه خپل غږ وبس کدي کور نه باندې وته خو هغه نه نه نشي ولا وتخته ده فلان کوي وتخته ده کور او کوي وتخته نه خو داس وشتل دي
څومره دا لاک دردون کوي د افغان مېرمنو
ډېر دردون کوي دا مل به اوس خو د سوشل میډیا باندې دغه نه خبر شي شي په سلا او خلک غا نشري مثلا جلي ولا کې خخي په وځي هغه وخت دغه نکا کې چې د اسلامي حق ده خخي ده نظمن خدای پاک دا کار باندې کړو نظمن پیغمبر هغه په ځان دی وخت هغه د زولي مثلا خزه باندې ډېر مشکلات په کور کې راشي هغه مجبور شي چې ځان وژنه او کې خدای پاک اجازه ورکړي چې کور پری دی او زی هغه وخت د زولي خو څو د پښتنه ته نه کې چې تا مشکل شي چې تا دا کار وکړي یا وته خدای دې ځان ته ور واشه یا دې ځان مرګ بس مثلا یو خزه په کور کې هر څه ولګه تیرې کې تند تیرې کې هر حالت په باندې راشي څو خسي کې نه دي کواهل خو ټکو خو خزه مړ دي نه جنگ کوي او که چې د خزه د باندې وته ټو خلکو وو د خوره باندې وته دغه خلکو وريده دا ولا جمعه تر وته یا مثلا د لاره خوان باندې خپل مریضه وکړل د سبا د خزه واخه هغه ورځ باندې شو هل خوره هغه ورځ خو تاسو نه وي هغه ورځ د خزه ځان ته وره چول او تاسو خبر نه وي مثلا ولګه تند چې پیراغله تاسو یو په ختمه تر نه غل نو سبا د ورځ په باندې راغله تاسو ټول تر وځي وای چې د خزه د سیو د خزه د سیو نه دا بس افغانستان خلکو عادت ته خبرې کول پښتنه باندې خبرې وړي
د خزو د حقونو فعال نسرین هم د کلیوالو میرمنو له روغتیایي ستونزو سره ځینې نورو مواردو ته هم اشاره کوي چې د کلیوالو میرمنو ژوند یې ورتریخ کړی دی
دا چې د افغانستان په کلیو کې ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دي دا ستونزې د صحي اسانتیاوو د کمښت نه امنۍ او اقتصادي وضعیت په ګډون له بېلابېلو عواملو څخه سرچینه اخلي چې تر ټولو مهمې روغتیایي ستونزو یادولی شو روغتیایي ستونزو کې هم بېلابېل ډولونه لري لکه د مورنۍ روغتیا د ماشوم زیږون پر مهال کله چې د مناسبو صحي اسانتیاوو او مهارت لرونکو ډاکترانو نشتوالی هم له دې ستونزو څخه یادولی شو چې ډېری ښځې په کورونو کې ولادت کوي او د داسې اشخاصو په وړاندې داسې اشخاصو نظر لاندې چې هغوی هېڅ په روغتیایي حالت کې پوهه نه لري او بل هم ساري ناروغۍ دي چې په کلیوالو سیمو کې د صحي خدماتو او پاکو اوبو نشتوالي له امله هم ښځې له ګڼو ناروغیو څخه لکه ملاریا او کولرا او داسې نورو سره مخ کېږي چې د ناروغۍ د مخنیوي او درملنې مناسبې لارې چارې هم هلته شتون نه لري او بل هم د ماشومانو کم وزني او د تغذیې کمښت هم په کلیوالو سیمو کې ډېر تر سترګو کېږي او همدارنګه که چیرې راشو نورو ناروغیو ته لکه ذهني روغتیا چې د جګړې او د بېوزلۍ او کلتوري محدودیتونو له امله هم د ښځو ذهني روغتیا په خطر کې ده چې په دې اخرو کې د وطن حالات او همدارنګه اقتصادي شرایطو خرابوالی هم د دې لامل کېږي چې د دوی ذهني روغتیا له خطر سره مخ شي او همدارنګه په غیب سیوا بله چې دا هغه هم نابرابري ده د پوهاوي کمښت او د مناسبو خدماتو نشتون دا هم د ښځو لپاره روغتیایي ستونزې زیاتوي چې دا مثلا په ځان
ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې عامه ده. ښځې د خپلو جنسي او تولیدي حقوقو په اړه لږ معلومات ولري. د واکسینو نشتوالی هم یو ستونزه یادولی شو چې د ماشومانو د واکسینو اولو کمپاین هم په کلیوالو سیمو کې ډېر کم تر سترګو کېږي، او چې دا د دې لامل کېږي چې د ماشومانو روغتیا د خطر سره مخ شي. او همدارنګه په کلیوالو سیمو کې د ښځو د روغتیایي ستونزو د حل لپاره د صحي اسانتیاوو نشتون هم دی، او د عامه پوهاوي کمپاینونه او همدارنګه د مهارت لرونکي صحي کارمندانو روزنه هم هلته چې ده شتون نه لري. همدارنګه لکه څنګه چې موږ وینو چې څو لسیزو د مخه هم موږ د روغتیایي او د ډاکترانو د کمالي له نشتون سره مخ وو، خو دا چې اوس مهال لا هم د ستونزه ورځ په ورځ ډېریږي. دا چې نجونې او ښځې د زده کړو څخه منع کېږي، په دوی محدودیتونه زیات شوي. موږ ته په هره برخه کې ښځو ته اړتیا لرو، د ښځو حمایت ته اړتیا لرو. لکه موږ ته معلمانو په کار دي، که چیرې معلمان شتون ونه لري ډاکټر به موږ ته کومه شي.
په کابل کې د یو ښوونځي استاد څنګه چې خپل کلی ته هم تګ راتګ کوي، وایي چې د جمهوریت پر وخت چې کلیوالو ښځو ته د ژوند په برخه کې په تیره بیا په روغتیایي مسایلو کې چې کوم عامه پوهاوی ورکول کېده، تر یوه حده د یادو ښځو ستونزې حل کېدلې، خو اوس هغه نشته. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که امو پوهاوی وی اور سره بیا ورته د صحت بخش ډیر شهان کومک کیدو، زه خپل هم شاید هم تقریبا دو دورې هم د سی او سو شو تر مثلا تا کو ټیکس او برس دندان، یعنی په خلاصه ډول کومګه تشناب تمزو باید لاسونه یو ځل صابون کو، کومګه هر څه کو باید، ځکه چې میکروبونه ډیر شوی دي. هم د اوس چې دی آفت تیر شوی دی، آفت سر سوم راوا خراب شوی دی، سوم راوا غنی آلوده شوی دی، به حد زیات خلک مریض کیږي، هر څه کلاس مولو کیا مرزه شو دی، خلک ته وګوره حیران پد کی، یعنی کلو کې جوان کول ډیر سخت دی. دا هغه چې جوان د خې هر سهولت ځان ته برابر اول شي، لاسونه چونه منزل شي په، یعنی زید فون نه شي، غاخونه چونه منزل شي، تبن خلبوي کې یو څو سستا څنګه ناس هغه د نازیت کیږي، ماشوم دې چې پاکونه ساتي، ماشوم دې مریضيږي. ار اور دوی شفاخانه، شفاخانه جوړ نه کو کلینیک ته زی، ال تور ته مقصد دواګانه ورکه، ماشومان نه وروړي مریض دی رقم بل رقم. اما هوا چې کېدو ډېر زیات خوس د کور چار طرف وې پاکو، ځکه ورته ویل چې د خپل کور چار طرف پاکې، سلو خواې پاکې، میکروبونه نه 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 اوس نشته. همالته چې تشناب ته ځي، همالته بیا د ډوډۍ پخی وي او اشپزي م کوي، یو رقم بل رقم. داسې حالت د کلیوال دی فرشته جان، یعنی خاص صحت په بخش کې پاملرنه ورته نه کېږي او نه بازي پوهېږي. یو وخت کې به ټریننګ ورته کېدو، ټریننګ مې ورکول کېدو چې دغسې کارونه وکړي، په دې رقم ځان وساتي. بعضې لوازم ورته ورکول کېدو، یعنی یو محدود وخت پورې ورته به کار کول، تر څو بیا هماغه کومک یو څه ورسره کېدو، خو اوس مهال داسې یو څه نشته.
بله، اقتصادي ستونزې څومره د دې لامل کېږي چې کلیوالې ښځې مثلا صابون ته، تاسو د غاښ کریم یاد کړل، شامپو، دو شیانو لاسرسی ونه لري، اقتصادي مشکلات څومره د دې مسایلو لامل کېږي؟
ټول چې هر خوا وڅېړي فرشته جان، دا د اقتصادي مشکلات لخوا راځي. که یو انسان د اقتصادي مشکلات، یعنی حالي یو څوک د ګټې وټې یو څه پیسې ورته راشي، کنه چبان خپل صحت ته، خپل کور ته، خپل ژوند ته پوهېږي، ښځو ډېر سلیقه لري. که څه بې سواد هم اوسي، کنه فرشته جان، بیا هم په سلیقې برخه کې ښځې ډېر رول لري او ډېر پوهېږي. هر څه چې دی د اقتصاد له وجه کېږي. اقتصاد د ښو د ژوند په سلوک، د ژوند په رفتار او د ژوند هر اړخیزه مشکلات حلولی شي. یعنی صحت بخش د کور په برخه کې، که کور چار اطراف ماحول د پاکې هم پیسې غواړي، داسې نه ده چې ته باید مثلا جړو په کار لرې، اوبه په کار لری، چوبو ډیری منظم سه یو په کار لري، چوبو د په کې وساتل شي، هغه په خلاص بوشکو یا سل تر باندې او بو اخلي دغه مغبونه استفاده کوي خوري. یعنی یو چانه دو بو مشکلات لري، کو په ډیری کول شي، خپل کور هر څه منظم، هر څه پاکي، خو میاشتو کلونو بور یو څه نه منزل کیږي، یو فرش او سه نه منزل کیږي، یو کلی سم په مثلا هغه سه ډول نه منزل کیږي، یو کاشي که خلاص واچو به تاغه واغونده سه چې مر، یعنی میکروبونه وژني. خو دسم نه ده چې تو یو او کلی او کشک او تنا په سر واچو هغه میکروبونه وایشنی سیده اول دا چې دا مثلا خپل ماشوم منځي یا تشناب ته ځي یا یو ځای پاک کوي یو په همدې سوبو باندې لاسونه منځل زما پان میکروبونه نه وایشنی. یعنی اقتصاد ډیر رول لري، یعنی چې وګوري اقتصاد د ژوند په هر اړخ کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد دخی هر څه کولای شي، اقتصاد دخنی هیڅ هم نشي کولای.
بله، کراسو قضایی برخه تا کلیوالی خدی و څومره کولای شي چې د مشکلاتو په برخه کې کله چې دوی حقوقي ستونزې لري آیا قضا ته مراجعه کولای شي؟
قضا ته مراجعه کولای شي، اما دس نشي کولای چې مثلا هغه دغه حق ورکړل شي ورته، ځکه دلته دس قضا نشته. جمهوریت قضا نه ده، امارت قضا ده. امارت خزه نه مني، د خزو خبره نه مني. دې برخه کې ډېر مشکلات لري که هر څو زه یعنی ډېر دقیق معلومات من قضا نه لرم، کوم کیسونه چې یعنی اورم سوشل میډیا کې یعنی ډېر نه راول کیږي، ډېر نه کیږي مشکلات. مثلا بعض خزه چې د کلیوال خزه د خپل مشکلات قضا ته نشي وړلای، تاجرګ نشي کولای، بس په ځان تیری، هغه وهل، هغه ټکول، هغه ظلمونه ټول په ځان تیری. خو د دې خاطر چې وي شرم دی او غیرت دی او ننګ دی، د مشکلات له وجې هغه خزه چې مثلا پوهېږي لږ څه تحصیل کړی وي، مثلا د بعض سوشل میډیا کې ډېر فعال وي، ونډه ولري، که څه مشکلات ورته راشي هغوی کولای شي چې قضا ته لاړ شي. که هر څه وګورو حق ورته نه ورکول کېږي، خو یو څه زحمت ځان ته وباسي. خو کلیوالو ښځو کې دا خبره نشته فرشته جانې چې هغوی لاړ شي قضا ته لاړ شي یا هم جرګه وکړي یا خو یو څه ورځې ځي خپل پلار کره کینېږي بیا په خپل منځونو کې جوړېږي او دغه څه مشکلات دی. نور څه قضا ته تګ او چې لاړم شي ورته ونډه نه ورکول کېږي، هغه څه چې هغه غواړي هغه ورته نه ورکول کېږي.
بله، په داسې یو وضعیت کې چې د طالبان حکومت هم د ښځو غږ دا اوري، په کلیوالو سیمو کې هم د دوی ژوندونه په عامه خبره سیف نه دي. دوی داسې ژوند لري چې په سترګو ټول ورته ګوري چې ورځ تر بلې دوی ته تاوان رسیږي. داسې وضعیت کې تاسو په نظر کلیوالې ښځې څه وکړي؟
زما په نظر چې هغه خپل حق وغواړي، ځکه دا د ژوند څه ده چې انسان آزاد، یعنی الله انسان آزاد پیدا کړی سي د آزادي په چوکاټ کې، خدا حق هم ورته ورکړی شوی دی چې باید خپل حق غوښتونکی اوسي او خپل هغه د حق نه دفاع وکړي. ځکه یو ښځه باندې که ظلم شو هغه خپل حق وغواړي، هغه خپل حق نه دفاع وکړي، نور څوک نشي کولای چې خپل ښځه باندې ظلم وکړي یا زور زیاتی وکړي یا ښځه مشکل سره مخ کړي. ځکه هغه پوهېږي چې یو ښځه غږ پورته کړي نور ټول ښځو غږ دی. خو افغانستان کې داسې یو څه نشته، ځکه شاته ملاتړ څوک نه لري چې څوک شاته ولاړ وي او حمایت کړي چې هغه د حق غوښتونکی اوسي. او دې مهال کې فرشته جانې خو هېڅ امکان نه لري. اول مونږ اول زه خپل حق نشم غوښتلی، ځکه زه دوه میاشتې کېږي چې په کور کې وزګار ناست یم، مثلا وظیفه اجازه نه ده، خارج ته تګ امکان نه لري، او دلته چې څومره لاس پښې ووهي هماغومره ځان ته یعنی د مرګ هغه سرحد ته ځان رسوي. ځکه یو غږ وکړي دوه درېیم غږ کې دی ځای په ځای کې یا تا څوک مړی ده هم نشي پیدا کولی په میاشتو. او دغسې حالت ډېر سخت دی په دې شرایط کې چې ښځې په تګ وکړي او داسې یو کار غوښتونکی اوسي. ځکه زه خپله یو دوه ځل چې جنجال مې وکړه، تا ما ته په موبایل کې اخترونه ورکول کېدو تر نن ساعته پورې، چې یعنی ما پرون همدا تصمیم نیولی و چې خپل دا سیم کارتونه اکاونټونه ټول بند کړم، ځکه ډېر فشار لاندې یم. ځکه ما وظیفه کولو د کور حالت او د ژوند حالت خراب دی. پلار جان مې الله دې وبخښي هغه وفات شوی دی، او زه مثلا د کور مشره یم، ورونه مې وړې دي ټول، هغوی ته باید زه ډوډۍ ورکړم. هغه زما په تمه دي چې زه باید ورته یو څه ورکړم. خو دلته داسې شرایط دی چې ته وظیفه نشي کولی. حق غوښتونکی چې زه حق وغواړي بیا تهدید کېږي، نو دغسې حالت دی. په دې حالت کې زه حتی خپله چې یعنی زه پوهېږم چې زه باید کوم کار وکړم، کوم لاره باید ونیسم، زه خاموش یم، نشم کولی، ځکه د ژوند د فامیل خطر را سره دی.
د تاسو به اوسني نظام ته ویل څه وي چې پرېږدي که هغه کلیوالې ښځې دي که په ښارو کې اوسېږي چې خپل حق حقوقو ته ورسېږي؟
خو دا غوښتنه دا ده چې حداقل ورته د کار زمینه برابر کړي. ځکه که د یو کلیوال مثلا ښځه مېړه کار وکړي او شي کولی چې خپل کور ته نفقه راوړي، هېڅکله په یو کور کې په یو فامیل کې جنجال نه بېخېږي. مثلا یو ښځه یو وظیفه وکړي، خپل خاوند سره اوږه ورکړي، زما په اند هېڅکله داسې مشکلات سره نه مخ کېږي. کوشش وکړي ورته د کار زمینه برابر کړي. هماغه د اسلامي امارت په حجاب کې زما په اند ورته یو حجاب انتخاب کړي. که هر حجاب کې زما په اند ما ته ووایي چې شل دانې صادر په سر واچوه ولاړ شه کینه درس وایي، زما قبوله ده. په ډېر حجاب لاړ شه وظیفه وکړه، زما قبوله ده. همداسې د ټولو داسې ده چې ورسره منی هر رقم حجاب وي، هر کم سی ور سره منی خو د کار زمينه د تحصیل زمينه ورته برابر کیږي کوم ډیر شاته لاړو به هر ډیر زیات شاته لاړو تقریبا سلو کالم موږ شاته لاړو او ته یو څه برابر کی هغه پروګرامونه مثلا نامه پوهاوی وی کومکونه یې چې ور سره مثلا وظیفه نشي کولی یو څه کومک ځکه موږ پوهېږو ډېر پیسې کومک کېږي همدا اوس په دې طوفانونو کې څومره کومک شوي خو تر اوسه خلکو ته نه دي رسېدلي څه شوي دوی دوی د ژوند هغه تګلاره یعنی هغوی د ژوند هغه څه مشکلات چې و یو څه حل کېدو
نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ 00422 24 41 شپږ سو یو تر بیا خو وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت ویبلې خبرونه ته خراغلاست د نن ورځې په خبرونه کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي د خبرونه د لن افغانستان خوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ هله د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونی ورسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلې وي درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو اوس د اوم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیږي د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ کړو
کثافت د کلکوالي غټوالي او غلیزوالي په معنا دی کثافت چشته وای کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي تعریف څه ډول دی د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چشوای کثافت وای کثافت چشته وای کلکوالي غټوالي او غلیزوالي او په کیمیا کې به څه رقم دی د یو شی کتله را اخلو پر حجم یې تقسیمو هغه ته کثافت وای په ډی سره ښودل کیږي ډی معنی ډینسیټي ایم معنی ماس او وی معنی والیوم ڈی مسئلہ کیجیے ماس مانا قتلہ او والیم مانا حجم دیوشی قتلہ دغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چې وایو ډینسیټی یا کثافت وایو اوس دلته دغه کثافت څو ګوري کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی دا وګوري دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي نو د هغه کثافت پر ډیر دی نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي راځو یو سوال حلوو د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي نو د دې کثافت به څه وي ډیر اسانه دی 14 ګرامه یې چیش ده کتله ده او 4 لیټر چیش دی حجم دی نو ایم 14 ګرامه سو وی 4 لیټره سو ډی یې نه معلومه ده موږ راځو فارمولا لیکو ڈی مساوی کیږي ایم تقسیم پر وی د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټره په مخرج کې لیکو دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي نو د دې کثافت څو دی 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر همدا ډول کې کتله 14 درکړی وي حجم یې 3 درکړی وي 14 ګرامه تقسیم پر 3 لیټره 5 راځي دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو لاندې سوالونه حل کړي اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو د هغه پر حجم تقسیمو راځو مثال پر حلو د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټره وي کتله 100 ده 90 ګرامه ده او حجم 10 لیټر دی. نو ڈی مساوی کیږي ام پر وی اول اول فارمولا لیکو، دا غورسته کتله نیوی ګرام را کړی دی، کتله پر کتله پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، دا غورسته تقسیمو ڈی مساوی کیږي ام تقسیم پر وی نیوی تقسیم پر 10. نیوی چې پر 10 وویشه په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی 3 ګرام، د ټوټل کثافت سو سو 3 ګرام پر لیټر باندې. داسې نو که دلته 130 را کړی وي او دلته 70 را کړی وي، 130 پر 70 تقسیم وو، که چیرې دلته 200 را کړی وي کتله او لیټر 50 را کړی، 200 پر 50 تقسیم وو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دا سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګورئ چې تاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړي، انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 40 ګرامه او حجم یې 40 لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده کې یو جسم 18 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي، نو کثافت به څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم یې 10 لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره، نو کثافت به څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا برخې درس ته ښه راغلاست. درنو زده کوونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واورئ چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کېږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري، هغه برخې ته اټوم ویل کېږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه، نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی. د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی، په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو. دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډیره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی، دغه یو فزیک پوه او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1415 کال کې لا باس و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل، د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل، بیا ردرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه، بور په 1912 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزی برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزی برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. صفر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا به سره ځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي، او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دي.
کې درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي ل ای توري، نیوترون ل ان او پروتون هم ل پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خراغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خوونکی په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده چې دا لغت چې د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی بیا همدارنګ وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش خواص ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي او همدارنګ یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه همدارنګه کیمیا مختلف څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یې موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید کاربن ډای اکساید کاربن ډای سلفاید د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي وایي عضوي کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه څه شي کوي بحث کوي موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي یعنې دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي چې د دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي چې په طب درمل جوړولو وترنري کرهنه انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بېخي بېخي ډېر دی وایي هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي څه ډول یې موږ هضمو دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډېره مهم رول لري چې اوس وایي ماده خپل چیز دا وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې او برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د مادې په نوم یادیږي مختلف مواد چې هغه د کوچنی ذرات څخه چې جوړ شوی دي دا مادې په نوم سره یادیږي موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده اوس وایي صحابي ماده خپل څه شي ته وایي وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګرویټون په نوم سره یادیږي اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې داروند ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور وي چې دا وي شی یا جسم په پنځه فزیکی حالتونو کې پیدا کیږي چې نیوټرونی حالت دی جامد حالت دی مایع حالت دی غاز حالت دی او پلازما حالت دی اوس د مادې خواص وایي وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت دي د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پیژندنه ده وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفي تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر د مادې یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی همدارنګه د مادې تغیرات وایو وای ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکی تغیرات څخه دی بل کیمیاوي تغیرات څخه. خواص هم فزیکی خواص او کیمیاوي خواص، اوسې تغیرات هم فزیکی او کیمیاوي دي. وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادي اصل او شکل دواړه پکې تغیر وکړي او له منځه لاړ شي، یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل شي، لکه چې موږ انګله شي دوه څخه مستې جوړو، یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکار لاسته راځي، یعنی مکمل دوه سره هغه شکل تغیر کړي. او د مادې فزیکی تغیرات چې دي له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هغه کوم تغیر را نسي، لکه موږ د لرګي څخه کولای شو الماری، میز، چوکۍ دا جوړ کړو، د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې بیرته د لرګي څخه دا میز، چوکۍ، الماری جوړ شوی چې نه د دې په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نلی. په طبیعت کې ټول شته مواد چې دي په دوه ګروپونو، یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوي دي. خالص مواد چې دي وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري، چې موږ وایي خالص مواد چې دي هغه په دوه ډوله سره دي، هغه عنصر دی او بل مرکب دی. اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي ته وایي، وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکي او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نشي. یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوي وي، لکه سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، فاسفورس دی، سلفر دی او داسې نور عنصر دی. مرکبونه یا کمپاونډ چې شته وایي، مرکبونه وایي هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزني حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي، لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي اوبه جوړوي، همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خوړو مالګه جوړوي، چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې د یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې موږ ته مالګه اوبه لاسته راځي له دې مرکبات څخه. اوس ناخالص مواد پیژنو، چې ناخالص مواد کوم مواد ویل کیږي؟ وایي هغه مواد چې مختلف فزیکي ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي. بیا اوس وایي مخلوطونه څه شي دي؟ مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لومړني مواد یې خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي. مخلوط هم په دوه ډوله دي، چې یو متجانس مخلوط دي او بل غیر متجانس مخلوط دي. غیر متجانس مخلوط پیژنو، لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکي ځانګړتیاوې ولري، لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولی شو د دې اجزاوې په اسانۍ سره جلا کړو. همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیا ولري، لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو، یعنی دا ټوله پیدا د اوبو د مالګې ټوله یو ډول کیمیاوي فزیکي ځانګړتیاوې ترسره کوي او د دې اجزاوې نسو کولی په اسانۍ سره جلا کړو.
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړل شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیایي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربون، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لر نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو،
په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایي. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
چنام ستاپ سان خوب سود پا پیلی پوی خاطر رونه خوب نشی پانگارش پیلی پوی خاطر رونه
زما په جدایی کې د شپې څنګه تیر رونه زما په جدایی کې د شپې څنګه تیر رونه
سپور مې سره لګیا و مرته ته مې یادولې سپور مې سره لګیا و مرته ته مې یادولې
سارا
لگاؤ